جریان تمام شده باشه تا جلسه های بعدی. خداوند یار نگهدار تک تکتان.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د ازادي ملما پروګرام هم لرو، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماوایی هڅه کوي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي افغان کډوال بیرته په ټولنه کې مدغم کړي، د کار زمینه ورته برابره کړي او د دوی فوري اړتیاوې پوره کړي. د یونما مشر روزوا اوتن بایووا پرون یک شنبه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مالی او اداري مرستیال محمد نعیم سره په کتنه کې د افغان ولس پر وړاندې د ملګرو ملتو پر دوامدار ژمنتیا ټینګار وکاوه. هغه وویل چې یونما یوازې د ژوند لومړني خدمات نه برابروي، بلکې د راستنه شویو کډوالو لپاره د کار زمینه هم برابروي چې دوی په ټولنه کې په منظم ډول مدغم شي. وتنبای وادا څرګندونی داسې محل کړی چې د هغو افغانانو شمیر چې له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته استول کیږي خورا زیات شوی او ډېرې په ناوړه شرایطو کې هیواد ته ستنی شي او عاجل مرستو ته اړتیا لري. دواړو لورو د راستنو شویو عاجل اړتیاوې وڅېړلې او د همکاریو ممکنه برخې ورسولې. نن دوشنبه په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو پر ضد واکسیناسیون عمومي کمپاین پیلېږي. د دې کمپاین په ترڅ کې چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې هم مهاله پیلېږي، تر 15 کلونو کښو میلیونونو ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي. د کمپاین په لړ کې به روغتیایي کارکونکي کور په کور ګرځي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې هیڅ ماشوم له واکسین پاتې نه شي او د وایرس د خپرېدو مخنیوی وشي. روغتیایي چارواکو ټینګار کړی چې د دې کمپاین اساسي هدف د پولیو بشپړه له منځه وړل دي، سره له دې چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د پولیو وایرس د محو کېدو په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی، خو لا هم افغانستان یو له څو ګوته په شمیر هیوادونو څخه دی چې د پولیو وایرس محو شوی نه دی. پولیو یو ډیره ساري ویروسي ناروغي ده چې ډیر وخت ماشومان تر اغیز لاندې راوړي. دا ناروغي د دایمي فلج سبب کېدای شي او په ځینو مواردو کې د مړینې سبب کېږي. که څه هم پر لپسې واکسینونو د پولیو پیښې کمې کړي، خو امنیتي ستونزې، ناسم معلومات او د ځینو سیمو ستونزمن جغرافیایي حالات د دې کمپاینونو په وړاندې خنډونه جوړوي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې لاټکل سره سم به نن د افغانستان په ولسو ولایتونو کې باران ووري. د دې ادارې له هغې خبر پاڼې سره سم چې پرون یک شنبه یې خپره کړې وه، په کونړ، ننګرهار، بدخشان، تخار، نورستان، لوګر، پنجشیر، خوست، پروان، بغلان، سرپل، بامیان، سمنګان، دایکنډي، غور، بادغیس او میدان وردګ ولایتونو کې د درنو بارانونو، برېښنا او سیلونو احتمال شته. په بیلابیلو ځایونو کې به د باران اندازه د 100 او 150 میلی مترو ترمنځ وي. د معلوماتو له مخې په ختیځو، شمالي، لویدیځو او مرکزی ولایتونو کې هم له 500 تر 300 کیلومترو په ساعت کې د قوي بادونو احتمال شته. د فوربس د راپور له مخې د پرتګال نامتو فوټبالر او د سعودي عربستان د النصر کلب لوبغاړی کریستیانو رونالدو د 2015 کال د نړۍ تر ټولو ډیر عاید لرونکی ورزشکار بلل شوی دی. دغه راپور له مخې رونالدو په مجموعي ډول له معاش او لوبې بهر عوایدو څخه 215 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. په دې لیست کې دوهم ځای د باسکټبال ستوري سټیفن کری ته رسېدلی چې له 1.5 میلیون ډالر څخه زیاتې ګټي. له هغه وروسته د بریتانیا مشهور بوکسر تایسن فیوري په 1.6 میلیون ډالر په عاید سره دریم مقام لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې کې لږ ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنه خلاص دی ولسم ټولګي واش پاره سم لوسته. امروز رازو د شمزی لرون کی حیوانات یا هم فقاریه حیوانات پیژنو پته وستونو کی مو راو تاسی د به شمزی او حیوانات تو کم ټولګی چې وی هغه مو ټولو و پیژندله هم دا رنګ د دې ځانګړتیاوی د دې جوړښتونه او په چاپیریال کې په کومو برخو کې دی پیدا کیږي او په چاپیریال باندې کومه اغیز لري هغه مو ټوله زده کړل په دې څپرکی کې موږ تاسو رازو شمزی لرونکي فقاریه حیوانات پیژنو ورسره د دې ځانګړتیاوی پیژنو او په دې باندې ځان پوهوو چې په دغو کې کوم حیوانات راځي او په چاپیریال کې څه اغیز لري په څه ډول سره خپل ژوند مخته وړي شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریټ انیمالز هم ویل کیږي موږ تاسو درس چې دي هغه د 22 صفحې څخه تر 38 صفحې پورې دوام کوي رازو د شمزی لرونکو حیواناتو ډلبندي د مخه موږ د دې ګډې ځانګړتیاوې پیژنو چې یعنی په دې ټولو کې دغه ځانګړتیاوې مشخصې دي یعنی ټول دغه ځانګړتیاوې خپل ځان سره لري د هغه بعد به بیا رازو شمزی لرونکي حیوانات په ډلو باندې وویشو شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریټ انیمالز هم ویل کیږي چې دغه حیوانات چې دي خپل په ځان کې د ملا تیر او مثال شمزی لري دغه حیوانات چې دي دغه کوم پرمختللي حیوانات چې دي د دې حیواناتو په ډله کې شمېرل کیږي او دا حیوانات د کوډاتا په دریو ګډو ځانګړتیاوو یعنی نوټوکورډ تنفسي سوریو او عصبي تناپر سربیره ډېر نور خصوصیات هم لري نوټوکورډ چې دی د ملا تیر ته ورته جوړښت دی چې دی د ارتجاع مثال دغه د کجېدو خاصیت لري چې ډېرې دا شمزی لرونکي حیوانات خپل په ځان کې دغه نوټوکورډز لري ارزو دی چې دی خپل دغه حیوانات چې دی لکه څنګه چې مو ویل خپل په ځان کې د ملا تیر او شمزی یا مورې لري او دغه حیوانات چې دی عموما د سر کوپره جمجمه لري چې په هغه کې د دې مغز قرار لري که چېرې ستاسو په یاد په بې شمزی حیواناتو کې ډېری حیوانات چې و دوی د مغز برخه د سر برخه نه درلودله چې په دې سره ډېری چې و عصبي غوټې په کښې کې وجود لري چې په بېلابېلو برخو کې د وجود قرار درلودل همدارنګه دوی چې دي داخلي سکلیټ لري د ځینو سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی او د ځینو سکلیټ چې دی د کرپندوکي څخه جوړ شوی چې هډوکي چې دي نسبت کرپندوکي ته ډېر کلک سخت جوړښت لري همدارنګه دغه دغه چې دي حیوانات چې دي د دوی بدن تناظر یې دوه اړخیزه دی یعنی د دواړو خواوو څخه د دوی په بدن کې کوم سیسټمونه چې دي هغه جریان په کښې کې لري همدارنګه د وینې تړلی دوران لري لکه په تېرو لوست کې مې چې درته وویله چې د وینې دوران یې تړلی دی یعنی تړلی دوران په دې معنا سره چې د دوی کوم وینه چې ده هغه د رګونو په داخل کې جریان لري همدارنګه دغه شمزی لرونکي حیوانات چې دي په بدن کې بېلابېل جوړښتونه لري چې د هغو جوړښتونو څخه پښتورګي دي چې پښتورګي چې دي په اطراحي برخه کې د دوی سره مرسته کوي او دغه حیوانات چې دي دوه جوړې یوه جوړه پښتورګي لري چې دوه دانې کیږي همدارنګه دغه حیوانات چې دي د یو ډول غدې لري اندوکراین غدې لري چې دغه یو ډول هورمونونه تولیدوي چې دغه د هورمونو تولید د دې سره د مسل په تولید کې یعنی په تکثر کې د نوي ژوندي په رامنځته کولو کې همدارنګه د دې کوم حیاتي فعالیتونه چې دې سرته رسوي د هغه په کنټرول کې دغه هورمونونه د دې سره مرسته کوي راځو اوس نو چې شمزی لرونکي ګډې ځانګړتیاوې وپېژندلې راځو د دوی ډلبندي ته شمزی لرونکي حیوانات چې دي عموما په 5 کلاسونو یا ټولګو باندې ویشل سوي دي چې هغه عبارت دي د کبانو ټولګې همدارنګه د زوحیاتینو یا هم امفیبیان چې دي دوی ټولګې دي همدارنګه د سشیدونکو یا هم ریپټیلین ټولګې دي د الوتونکو مرغانو ټولګې دي اویس چې ورته ویل کیږي په لاتین کې همدارنګه د تی لرونکي حیواناتو ټولګې دي چې په لاتین کې ورته ممالیان انیمالز ورته ویل کیږي رازو دغه کوم ټولګي چې دي د دوی ډولونه د دوی خصوصیات د دوی جوړښت ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو لومړی رازو د کبانو ټولګي ته کبان چې دي هغه په یوناني ژبه کې ورته اکتیاز او په لاتین کې ورته پیسز ویل کیږي چې دغه حیوانات چې دي او موږ وایي هغه علم چې د کبان څخه بحث کوي د اکتولوژي په نامه سادیږي چې اکتیاز موږ ورته وویل چې د کبان په معنا سره دي او لوجي چې د هغه د پوهې په معنا سره ده کبای چې دی لکه څنګه چې موږ وویله دوی د شمزي لرونکو حیواناتو په ډله کې راځي، یعنې دوی خپل په ځان کې د ملا تیر لري چې د دغه لرویه دغه کوم شکبان چې دی هغه په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي، او دوی په مختلفو عموما ټوله کبان چې دی په سمندرونو کې دی ټوله کبان په سمندرونو کې په اوبو کې ژوند کوي، چې ځینې یې په خوشو اوبو کې، ځینې یې د اوبو په تل کې، ځینې یې د اوبو سربیره هم د سخت په ژوند مخته وړي. چې په تیرو صنفونو کې موږ د ایکولوژي په درسونو کې دا لوستلي وو، همدارنګه ځینې یې په خوږو، تروو، تودو او یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي. یعنې د دوی و جوړښت ساختمان ته په کتو سره هر یو په مختلفو برخو کې د سمندر خپل ژوند مخته وړي. او د کبان څخه چې دی د غذا په ډول، یعنې غذایي زنځیر کې ډېر مهم رول لري، د غذا په ډول په ډېرو هیوادونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. ټول کبان چې دی هغه خپل د تنفس لپاره برنشونه لري، په دې کې ځینې چې دی چې یو ډول یې د دیپنو په نامه سره یادیږي، یوازې دغه یو دی چې هغه سږي هم لري، چې کله د مثال په هغه ځایو کې دی ژوند کوي چې اوبه یې کمې شي، بیا د دوی دغه کم جوړښت دی کولی شي دوی په مثال د سږو په واسطه خپل شوکې تنفس وکړي. همدارنګه ډېر نور ډولونه هم په دې کې وجود لري چې موږ وایو د دې بدن چې د عمومي په درې برخو ویشل شوی دی، چې د سر، ملا او لکۍ څخه عبارت دي. او دغه کبان چې دي هغوی د زړه دوه جفونه لري، چې یو یې دهلیز دی او یو یې هم بطن دی. عموما په دې کې ځینې کبان چې دي هغوی د مسل د تولید دپاره، یعنې تکثر کې دوی هګۍ اچوي، او ځینې چې دي هغه بیا بچی اچوونکي دي. رزور پسې کبان موږ اول شینه په مختلفو برخو کې ژوند کوي، مختلفو ساحو کې ژوند کوي، نو د دې لمخې کبان چې دی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی. رزور دا کوم ډولونه چې دی بیولوژي په هانو دی په عمومي په درو ډولونو باندې ویشل شوی دی، ویشل دی چې یو چې دی ګرد خلا یا به جامو کبان دی، او دویم ډول چې دی کرپندو کلرونکي یا هم غزروفي کبان دی، او بل ډول چې دی هډوکي لرونکي کبان دی. لکه څنګه چې مو اوله ځینې چې دي کرپندوکي څخه جوړ شوي دي، او ځینې هم د هډوکو څخه جوړ شوي دي. رازو د دوی کم ډولونه چې دي هغه پیژنم. کبان چې دي، لومړی رازو د ګردې خولې کبان دي چې دي د سایکلوستوما په نامه سره هم یادیږي، چې دا یو یوناني کلمه ده چې سایکلو په معنا د ګرد او ستوما په معنا د خولې سره ده. یعنی د دوغو کوم حیوان کبان چې دی دوی ګرد خوله لري او په ژامې نه لري، همدارنګه دوی حرکي غړي هم په وجود کې نه لري. دوی نوټوکورد لري د ژوند تر پای پورې، چې نوټوکورد چې دی خپل یو دغه د نرم جوړښت دی، چې د مثال د دوی د بدن توازن، د دوی د بدن جوړښت ساختمان پکښې کې جوړیږي. او د دوی خوله چې ده هغه رودون کې ده، یعنی په یو شی باندې چې کله خوله کښېږ دی هغه رودي او دغه خپل تغذیه کوي. همدارنګه دوی چې دي تنفس لپاره د 15 څخه تر 14 جوړه دغه لري برانشونه چې ګمونځ ته ورته دي، هغه خپل په ځان کې لري چې د هغه په واسطه دوی خپل تنفس کوي. همدارنګه د دغو حیواناتو القاچ ده هغه بهرنی ده، او دی عموما په خوږو، ترو او بو کې خپل ژوند سره رسي. او دا کوم حیوانات چې دی د غذایی زنځیر کې هم مهم رول لوبوي. همدارنګه د دې د ډولونو څخه چې دی هغه موږ ویلې سولکه لمپری او هکفش دی، چې دوی ګرد خوله لري او لکه څنګه چې مو نرم او صاف دغه جوړش لري. یو دی چې دی پوستکی چې دی هغه دغه نه لري، فسونه نه لري، نرم او صاف دي. او ورپسې رازو دغه غزروفي کبان وایو چې د دوی کم جوړښت دي، که مثال په سکلیټي برخه چې ده هغه د کرپندوکي څخه جوړه ده. دغه سمندري حیوانات چې دي موږ وایو دوی دوه اړخیزه دي، او د شاپرونه او ژامې غاښونه ټول خپل په وجود کې لري. او دوی چې دي د 15 څخه تر 20 جوړو برانشونه لري، چې د هغه په واسطه خپل تنفس سرته رسوي. په دې کې ځینې ډولونه چې دي هګۍ اچوي، او ځینې چې دي بچی اچوي، چې د هغه څخه خپل نسل پایښت کوي. چې ښه مثالونه چې دي سګماهی دي، ارکب دي، څټکسري شارک دي، او شارک دي چې د ډیرو غټو مایانو په ډله کې راځي، همدارنګه ریکب دي، فش دي چې هغه هم چې دي د مثال د غزروفي کبان په ډله کې راځي. ورپس رزو حدوکی لرون کی کبان. حدوکی لرون کی کبان شده لکه سنگ چیده نمس. خیلی معلومی جده ده اسکلیت شده ده حدوکو سخه جور سویده. او داغ کبان شده تقریبا مختلف جورشتونه لری. زنی کچنی زنی غد. چه تر طول ورکو یک کب چده حقا ده گوبی پا نمس را یدیجه. چه لس میلیمتر اوجدوالی لری. نور ده ده سخه مثال دیر غد غد کبان هم موجود لری چه تر 100 متر پر ده ده اوجدوالی رسیجه. او دوی چه دی خپل جوان پا مختلف و برخو کی مختلف کبان ده دوی خپل ده بحرانی جورشت پا نزکی و سر پا مختلف و ساهو کی ده سمندر جوان کی. مثال زنی چه دی پا خوجو بو کی زنی پا ترعو بو کی پا تودو او پا یخو بو کی خپل جواندونه مختبره. رازو ده هدو کلرون کو کبانو بحرانی جورشت بیجنو. د هډو کلرونکو کبانو بهرنۍ چې دغه ځانګړتیاوې لومړی پیژنو چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري. عموما دوی چې دي مثال موږ وایو مخاطي او بهرنۍ سطح چې ده هغه فلسونه لري چې د دغه فلسونه چې دي د دوی مثال د دې ساتنه هم کوي د دوی داخلي سیستم او د دوی سره ډېر مرسته په حرکت کولو کې هم یو څه اندازې پرې کوي. او دوی چې دي تنفس چې دي د برونشونو په واسطه کوي. ځینې یو شمېر چې دي هغه د سوژ په واسطه هم کوي چې د هغو د ډولو څخه یوې د اپیس دغه سرتو دوست دی چې هغه یو ډول کب دی چې په استرالیا کې پیدا کېږي چې دوی چې دي مثال د سوژ په واسطه هم خپل تنفس کولی شي. او ځینې چې بدي هم سوژ لري او هم برانچونه لري چې دوی په سمندرونو کې چې د برانچونو په واسطه تنفس کوي او کله چې بهر ته مثال وځي د څه په واسطه د سوژ په واسطه حرکت کوي. چې مثال موږ وایو چې دغه کم اوبه چې په هغه ځای کې کمې شي بدي کول خپل ژوند حالته مخته یوسي چې د اوبو د ډولونو څخه مختلف ډولونه راځي لکه مارته ورته کب دی د اوبو آس چې شاید تاسې ډېر نومې اورېدلی اوسئ. او زموږ په هېواد کې هم د دوی ډولونه ډېر دي چې د غذایي په غذا کې ورڅخه ډېر استفاده کېږي. زو د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ جوړښت لکه څنګه چې موږ اوویل دوی مختلف جوړښتونه درلودل مختلفې اندازې درلودلې او په مختلفو برخو کې یې شکل خپل ژوند مخته وړي. نو د دې له مخې دغه کبان چې دي بهرنۍ جوړښت یې وایو چې دوی عموما له دریو برخو څخه جوړ شوي دي چې دغه کبان کې مثال موږ وایو بدن دی سری دی تنه ده او لکۍ برخه ده. بدن چې دی د کبانو بدن ده مثال موږ وایو سر برخې ته که چیرې راست په دې کې خوله سترګې پزه چې د عموما نه ښکاره کېږي خو د سر په برخه کې په دواړو برخو کې یو څو سوري وجود لري چې د هغه په واسطه دوی څه کولی شي خپل تنفس کولی شي. همدارنګه د کیڼې برخې کې ګیز شامل دي او بل د تنې برخې کې چې ده چې موږ وایو د بدن منځنۍ برخه ده چې د تیښتو او حرکت لپاره مثال کله چې دی د یو بل مهي څخه تیښتې په هغه وخت کې ورسره مرسته کوي. یعنې تنې برخه کې شاپرونه وجود لري چې دا شاپرونه د دوی سره مثال د بدن توازن کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه د دوی د تنې وروسته چې دی لر دی چې د بدن وروستۍ برخه ده چې د حرکت لپاره مهم دی. پوستکی کې مثال موږ وایو پوست چې دی د کبانو پوستکی چې دی له یو نرم او د اوبو سره د تطابق شوی پوست څخه جوړ شوی دی چې دی خپل د بدن په سطح کې کوچني پوښونه لري چې د بدن د ساتنې او د بدن د مقاومت فنکشنونه دغه کم شي دی د مقاومت کمولو کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه مخاطي غدې لري. یعنې د پوستکي په سطح کې د مخاط تولیدونکي غدې شتون لري چې د کب ساتنه کوي او د حرکت پر مهال د استحقاق مخه نیسي. همدارنګه دغه د دوی کوم شاپرونه چې دي مختلف پورتني شاپرونه دي لاندیني دي سینې دي د خېټې دي همدارنګه د اخرنی د لکۍ برخه ده چې هغه تر ټولو قوي ده او خوله پز سترګې چې دي هغه یو ډول پردې په واسطه پوښل شوي دي مشخصه چې اوبه د هغه داخل نه ننوځي. په جوسه ښه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه هیلی نرم چی جوڑو غم سیتمن بیست شرال لاست دولستم تو گیوش پارستم لوست. در مورد نظرخ پد پا موضوع که درست که مجاوتاستی در غیر اختصاصی دفاع دوی مکشوی پا تیل واس که ما زموش در بدن سیستم و پیشوندی چه زموش بدن چه دی حقا در میکروبونو پا مقابل که دفاعی سیستم نری چه حقا دفاعی سیستم موش او تاسی اول پا دو دوله و چه غیر اختصاصی دفاع او اختصاصی دفاع د غیر اختصاصي دفاع توپیر په دې کې و چې دوی چې دي د ټولو میکروبونو په مقابل کې یو ډول دي، دوی نسي کولای چې د میکروبونو ترمنځ تفاوت وکړي. او همدارنګه ومول چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه دوی کرښې لري چې لومړۍ کرښه کې پوستکی او مخاط راځي یا مخاطې غشا راځي، او راځوندن د دې کم دویمه کرښه چې ده هغه پیژنو. زموږ ستاسي درس به د ناتیایم صفحې څخه تر درونیو یمې صفحې پرې دوام وکړي. رازو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې چې دی لومړی عکس العمل یا التهاب ځواب راځي، یعنې څنګه زموږ بدن د میکروبونو په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي، هغه هم په التهاب سره، یعنې هغه برخه چې کېږي التهابي کېږي. التهابي ځواب چې دی د بدن د دفاعي سیستم یو د مهمو برخو څخه ګڼل کېږي چې په ځواب کې د ټپ عفونت یا زیان رسېدو په حالت کې پیل کېږي، او دا پروسه چې دی د بدن هڅه کوي تر څو میکروبونه او ټپونه مخنیوی وکړي او بدن ته بیا روغتیا راولي په انسان کې. همدارنګه التهابي ځواب چې دی هغه معمولا د څو مرحلو له لارې سرته رسېږي چې مختلف ډولونه لري چې دغه میکروبونه او زیانونه د مقابلو لپاره کارول کېږي. د دوی سره د مقابلو لپاره التهابي ځواب پروسه چې د لومړی دوی د ټپ یا عفونت پیژندنه ده، یعنې کله چې بدن ته ټپ یا عفونت رسېږي د زیان رسېدلو ځای څخه ځانګړي کیمیاوي سیګنالونه خپریږي چې د دې سیګنالونو د لارې څخه د بدن سپین وینې حجرات چې دي هغه یا دغه کوم التهاب چې دي اړوند نورې حجرې لکه مایکروفیج افالوی او د التهاب مواد آزادول دي، هسټامین او پروستاګلاندین په ټپ یا عفونت کې شکیږي آزادیږي چې دغه مواد د رګونو پراخوالی او د وینې جریان زیاتول سبب کیږي، یعنی کله چې هسټامین د خوږ حجرو څخه وڅڅول سي یا پروستاګلاندین هغه شکیږي دلته په دغه برخه کې د وینې جریان ډیروي چې بدن د دفاعي حجرو د ستونزې ځای ته شکیږي ځان ورسوي، یعنی سپین کورویات. سایت توکاین او کیموکاین هم د دې پروسې برخې دي چې د دفاعي حجراتو حرکت هڅوي. ورپسې د رګونو پراخوالی دي، کله چې هسټامین او نور کیمیاوي مواد په مرستې رګونو کې مثال ځان ورسي دا رګونه څه کې پراخیږي چې د وینې جریان د زیان رسېدلې سیمې ته څه سي زیات سي. دغه د بدن دوی چې دي زموږ بدن دې ته هڅوي تر څو زیاتې وینې او سپینې کرویات چې دي د سپین کرویات چشکي د عفونت ځای ته یا خوښ سوي ځای ته دغه مواد ځان ورسوي د دفاع لپاره، ځکه موږ ویلي وو د وینې سپین کرویات چې دي هغه عموما د میکروبونو سره جنګیږي د دفاع په ډول سره او هغوی له منځه وړي چې د سپینو کرویاتو ډولونه هم وایوس. او بل چې دي دوی چې دي دغه سپینې حجرې یا پاګوسایټ سس فعالوي چې دغه کوم مایکروفی او نیوټروفول په التهاب ځواب کې د بهرني اجناسو لکه مثال هغه کې د ایس بکتریاوي اوسي وایرسونه اوسي چې د دوی د حجرو باندې شوي کې حمله وکړي. دغه حجرې چې د زهرجنو موادو او میکروبونو په جواب په توګه یا د دفاع په توګه د دې موادو او خورا او له منځه وړلو سره د دې په خوړلو سره او له منځه وړلو کې چې کې خپل کار سرته رسي. همدارنګه د اوبو او وینې زیاتوالی دی، یعنې په دغه برخه کې چې دی د اوبو او وینې چې کې په کښې کې ډېریږي. التهابي ځواب چې دی په دفاعي سیستم کې هغه ډېر مهم دی، دوی د بدن دفاع کوي، د ټپ او زخم ترمیم بیا ترسره کوي، همدارنګه د میکروبونو له منځه وړلو کې ډېر مهم رول لوبوي. ورپسې د التهابي ځواب وروسته موږ او تاسې په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې د عکس العمل یا حرارت ځواب وایي، یعنې په تېرو لوستونو کې هم د دې په اړه موږ خبرې کړې وې چې عموما د انسان د بدن د حرارت درجه چې ده 30 درجې ده، خو کله چې د وینی د سپینو کرویاتو یو مهم برخه یو ډول دی چې کله میکروب داخل سي هغوی چې کې دماغ ته پیغام رسي چې کله پیغام ورسېدي په دې سره کوم سیګنالونه چې دغه کېږي و بدن ته د بدن د تودوخې درجه چې کې ورډېروي چې په دې سره دغه کوم میکروبونه باکتریاوي چې دي هغه په زیات تودوخه اندازه کې دي چې کېږي له منځه ځي چې دغه مثال په انسانانو کې د تبې لامل کېږي چې دغه عفونت یا میکروب له منځه یوسي او که چیرې دغه د اصلي اندازې څخه مثال بیخي ډېره زیاته لوړه ولاړه سي نو دا کېدلی سي زموږ په بدن کې د ډېرو پروټینونو د له منځه تلو لامل سي یعنې د دې زیاته لوړ کېدل هم زموږ بدن چې کوي توان رسولی سي عموما باکتریاوې چې دي هغه موږ ویلو په ډېره زیاته تودوخه دوی خپل ژوند مخ ته نسي وړلی نو کله چې تودوخه پر ډېره سي د بدن دوی چې کېږي له منځه ځي ورپسې د وینې سپینې حجرې دي چې دا مو هم په تېرو لوستونو کې ویلې وه چې د وینې سپین کرویات چې دي هغه د دفاعي سیسټم د دویمه کرشه کې شامل دي او دوی چې دي میکروبونه خپل تر حملې لاندې راولي او هغوی له منځه وړي عموما دوی خپل مختلف ډولونه لري چې لومړی نیوټروفیل دي نیوټروفیل چې دي هغه د بدن تر ټولو ډېر سپینې حجراتو کې راځي یعنې تر سرو کرویاتو د دوی اندازه چې ده ډېره ده او د لومړني دفاع ځواب لپاره کارول کېږي یعنې کله چې میکروب راشي لومړنی دفاع چې ده دوی کوي او دوی چې دي د باکتریاو او نورو میکروبونو پر ضد باندې مبارزه کوي دی نیوټروفیلونه چې دي د فاګوسایټیک فعالیت له لارې میکروبونه نیسي یعنې فاګوسایټس چې دي یعنې دوی میکروبونه اخلي په ځان کې داخلوي او کرار کرار دوی له منځه وړي کله چې دوی له منځه یوړه خپله هم څه کېږي له منځه ځي دویم ډول چې دي هغه لمفوسایټونه دي چې لمفوسایټونه چې دي د بدن د ځانګړي اختصاصي دفاع سیستم برخه ده چې دوی د انټیبادیانې تولیدوي چې انټي باډي خپل یو ډول پروټین دی تر څو د میکروبونو سره مقابله وکړي دوی چې دي خپل دغه کوم لمفوسایټونه چې دي خپل په ځان کې د بي او ټي حجرې لري چې د بي حجرې چې دي دغه انټي باډيان تولیدوي چې د میکروبونو سره تړل کیږي او هغوی له منځه وړي او د ټي حجرې چې دي هغه د میکروبونو د وژل او د بدن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره فعالیت کوي عموما د بي حجرې چې دي دوی د کوم میکروبونو چې راځي هغوی دغه عصبي سیستم یا مثال دی چې کی د دې شکل او کم خاصیتونه چې لري هغه پیغام رسوي یعنی نور کم دفاعي سیستم چې دی په دې باندې چې کی خبري او تی حجرې چې دی هغه عموما د سرطاني حجرې په لمنځوري کې دی مهم رول لوبوي ورپسې بل ډول چې دی د مونوسایټونه دی همدارنګه ورسره ایزینو فیل دی چې دا هم د سپینو کرویاتو د ډولونو څخه یعنی مختلف ډېر ډولونه لري همدارنګه بل چې دی مایکروفاژونه دی چې مایکروفاژونه چې دی هغه موجود چې دی د میکروب په لمنځه وړلو کې ډېر دنده سرته رسي عموما د دې دنده چې د کوم نیوټروفیل چې د میکروبونو سره جنګېدل یي هغه ساحه چې کوي دوی پاکوي یعنې کله چې موږ وویل نیوټروفیل چې کله میکروب له منځه ځي خپله هم چې کېږي له منځه ځي چې په دې سره دغه میکروفاژونه د جنگ هغه د میکروب ساحه ته ځان رسوي کله چې هغه ساحه ته ځان ورسوي په هغه ساحه کې کم میکروبونه وو وایرسونه دي چې دي همدارنګه سره نیوټروفیل میسیوي برخه ټول چې کې هغه ساحه پاکوي چې دا چې دي خپل په د لمف کې چې کې حرکت کوي او دوی ډیر اساسي رول لوبوي ورپسې راځو بل چې دی د وینې په سپینو حجرو کې طبیعي وژونکي وایو طبیعي وژونکي چې دی د ان کې سیلز په نامه سره هم یادیږي چې دوی چې د بدن د مدافع سیستم یو مهمه برخه ده او دا حجرې د سپینو وینو د حجرو یو ځانګړې ډله ده چې د بدن د ځینو ځانګړو ډولونو انټي بایوټیکونو ځواب لکه مثال د ویروسونو او سرطاني حجرو د وژلو لپاره کار کوي او دغه ان کې سیلز چې دی یا نیچرل کلر چې دی د بدن د غیر اختصاصي دفاع برخې سره تړاو لري او د ځواب صورت سره د بیلابیلو خطرناکو اجناسو پر ضد هم مبارزه کوي او دوی چې دي ډېرې اساسي دندې ساتلي مثال د ویروسونو ضد مبارزه ده د سرطاني حجرو له منځه وړل دي سرطان چې موږ وویل چې د حجرو په غیر منظم ډول سره ډېرښت چې شي کېږي سرطان لامل کېدلی سي چې هغوی چې کوي په دغه وخت کې د ان کې سیلز یا هم نیچرل کلر سیلز یا طبیعي وژونکي حجرې د دوی سره مقابله کوي او بل چې دي د میکروبونو او غیر نورمال حجرو حس کول دي چې دوی چې دي په سیستم کې د بدن په میکانیزم کې ډېر اساسي رول لوبوي که چیرې دوی ونه اوسي یعنې ګټې یې ډېرې دي دوی چې دي ژر جواب وړاندې کوي یعنې ژر مخته راځي همدارنګه د سرطان درملنه د بدن حفاظت دی ډیر اساسي رول لوبوي. د هغه وروسته رازو پروټین وایو. پروټین چې دی هغه په غیر اختصاصي دفاع کې رول لوبوي، یعنی پروټین چې دی د بدن دفاعي سیستم یو مهمه برخه ده چې په غیر اختصاصي دفاع ځوابونو کې ځانګړی رول لري، او دی چې دی د غیر اختصاصي دفاع پروسه د بدن لومړني او چټک ځواب دی چې د ویروسونو، بکتریاوو، فنجیانو او نورو میکروبونو په وړاندې کار کوي. د دې پروټینونو اصلي هدف د بدن د محافظت لپاره د میکروبونو له منځه وړل دي، چې خپل غیر اختصاصي دفاع کې پروټینونه چې دي هغه خپل مختلف سیستم لري او مختلف ډولونه هم لري، چې د کمپلیمنت سیستم چې دي هغه یو مجموعه پروټینونه دي چې د بدن دفاع ځواب یو مهمه برخه تشکیلوي، او دوی چې دي په غیر اختصاصي توګه د میکروبونو ضد عمل کوي او د بدن د ایمیون سیستم، ایمیونیټي سیستم د پیاوړتیا لپاره مرسته کوي یا د دفاع سیستم لپاره دوی مرسته کوي. دغه کمپلیمنت سیستم چې دي دوی دغه پروټینونه چې دي د میکروبونو د غشا له منځه وړلو کې مرسته کوي او د میکروبونو په وړاندې د دفاع حجرو جذب کولو تشکیل دوی هڅوي او د التهابي ځوابونو د فعالولو لپاره هم کار کوي. یعنی کم هسټامین چې دی هغه د چیکیج د دې په واسطه فعال کیږي، او د دې چې دی په داسې ډول سره عمل کوي چې د میکروبونو د غشا په سطح پروټینونه باندې عمل کوي چې د فاګوسایټیک فعالیت، یعنی د کم هضمي سیستم پکې پیاوړی کوي او د میکروبونو د له منځه وړلو لپاره مرسته کوي. یعنی د فاګوسایټس چې دی خپل د چیکیج خپل په ځان کې هضموي، کله چې هضم کړي د دې له منځه وړل د چیکیج ډیر اسانه کیږي. همدارنګه د انټیبایوټیک پروټینونه دي چې انټیبایوټیک پروټینونه هغه پروټینونه دي چې د میکروبونو پر ضد مستقیم عمل کوي او د بدن د دفاع یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دوی هم چې دي د غیر اختصاصي ډول دفاع کوي، یعنی هر میکروب د پر یو ډول عمل سرته رسوي چې دوی هم خپل اساسي دنده سرته رسوي. یو بل چې دي د انټرفیرونونه دي چې انټرفیرونه هم پروټینونه دي چې د وایروسونو سره د بدن د مبارزې لپاره تولیدیږي، او دا پروټینونه چې دي د وایروسونو د خپرېدو مخه نیسي او د بدن د دفاع نور برخو ته چیکي سیګنالونه چې د دې، یعنی اساسي دنده چې ده هغه د سیګنال لېږدول دي تر څو د بدن کم انټیبادیان نورې برخې چې دي هغه د میکروب په مقابل کې ودرېږي، د دې لپاره دفاعي سیستم انټیبادیان ژر تولید کړي. همدارنګه دغه دي نور ډولونه هم د پروټین راځي چې هر یو خپل اساسي دنده سرته رسوي. د پروټین او وروسته راځو لمفاتیک سیستم. وایو تاسو په دې ځان په کوچې لمفاتیک سیستم څخه مطلب څه شدي او دوی په دفاعي سیستم کې څه دنده سرته رسوي. لمفاتیک سیستم چې دی د بدن د دفاع سیستم یو مهمه برخه ده چې د مایاتو تنظیم، زهرجنو موادو له منځه وړلو او د بدن د ناروغۍ په وړاندې د مقاومت په برخو کې مهم رول لوبوي. او دا سیستم چې دی د لمف په نوم یو ځانګړی مایع لري چې د نسجونو څخه پات اضافي مایات راټولوي او د وینې جریان ته بیرته انتقالوي. لمفاتیک سیستم چې دی هغه د میکروبونو له منځه وړلو کې، یعنې دی چې دی د لمفاوي نودز چې دی لمف نودز چې دی اقدی چې د غوټي چې دی د فلټر په توګه عمل کوي او په لمف کې وجود لري. میکروبونه، وایرسونه او بکتریاوې نیسي او د هغوی چیکې له منځه وړي، او دغه دفاعي حجرې چې دي د ټي سیس او بی سیل، یا د ټي حجرې بی حجرې په واسطه د بدن د ناروغۍ په وړاندې دفاع کوي. همدارنګه دوی چې دي د انټیباجان تولید دي، یعنی کله چې ما تاسو ته وویل بي سیس نور ته د رقم دفاعي سیستم ته خبر ورکړي، هغه په د میکروب په مقابل کې انټیباجان جوړیږي، هغه هم د دوی په غاړه دي. یعنی لمفاتیک سیستم چې دی د فعالیت له امله بدن کولی سي د میکروبونو، ویروسونو او نور زهرجنو موادو په وړاندې خپل دفاع وکړي. که دا سیستم ضعیف سي، بدن ته د انتاناتو، ناروغیو او شحمو د راټولولو په وړاندې ډېر زیانمن کېدلی سي. ورپسې د لمفاتیک سیستم انټیجن پیژندنه ده. دغه لمفوسایټونه چې دي خپل مختلف ډولونه چې موږ اویل لري، چې انټیجنونه چې دي هغه بهرني مواد چې د بدن د دفاع سیستم د ځوابولو لپاره بدن هڅوي، او دا مواد کولی سي پروټینونه، کاربوهایډریټونه یا لیپیدونه ولري چې د بکتریا، ویروسونه یا نور میکروبونو سطح سره چی تړلي. همدارنګه د انټیجنونه چې دي ورسره دغه کم زموږ بدن لمفوسایټونه څنګه انټیجن دغه لمن زوړي، دوی چې دي دغه د بي او تي حجرو په درلودلو سره د زموږ د بدن دا ځنګړي د خپل په ځان کې ځنګړي پروټین ریسپټرونه لري چې هغه په واسطه دی چې کولای شي د کم بدن دفاعي سیستم سره دیم راسته کولای شي. په خپله نه بخښه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده عکس العمل یا التهاب څخه مطلب څه شي دی. دویمه پښتنه ده د وینې سپینې حجرې په څو ډول دی واځي کړی. او اخیره نه پښتنه ده لمفاتیک سیستم څه ډول یو شبکه ده. سیستم ته توجه ښه نه لري.
آزادی ملما.
ازادی ملما د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل په دې خبرونه کې هرکلی کوم. نن مو په ازادی ملما کې ملما افغان لیکوال شاعر او همدارنګه داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر ځلان دی. ځلان صاحب خبرونې ته ستړی مشي. راځه له دې به یې پیل کړو. کله چې له افغانستان نه درې درې نیم کاله مخکې راووتلې وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې وه.
زیږیدلې چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو په هغې وروسته غږیږو.
له بده مرغه ووایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال هم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کامپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالۍ شپې تېرولې. زه د دنیا ته مې سترګې غړولې او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا نه خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي وو مونږ هم راتللو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو نو هملته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب زه خپله کوهاټ ته څیرمه په انګو کې. البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډېره پورې په دې انګو کې ویلې. کوهاټ باندې ډېر تللی راغلی یم. کوهاټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کېږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مې آبادیانې لیدلې پاخه سړکونه به مې لیدل مکتبونه به مې لیدل همدا ډول نورې د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډېر زیات مودو چې د ځوانانو تودونه به کول په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وي هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزیانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد. خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به ورننه شوي کله په بل او څو ورځې به ډنډونه وي. یا به حتی دا خبرونه یعنې زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه وو. نو سختۍ نه درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کمپ کې اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه ځنګلونه و پکې ډېر ښه یو په زړه پورې طبیعت یې درلود خو د خامو خټو کورونه و او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همدسی او زینا بیا ورسته چې په راتلونکو کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه خصوصا دغه دی دغه نسل چې دی تا همزولی دی چې عمل ته زیږیدلی بیا راغلی افغانستان ته دا ډیر جالب او په زړه پورې اړخونه لري په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و چون کم عمر مې و بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنې د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه وا سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو به سره ګرځېدلی په کلی کې یو مکتب بو په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې و اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق ویل دا غینه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و دغه ترڅنګ چې ډیر ښه کسب زده و او خلکو ډیر د هغه د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلوده او شهرت درلوده د دې ترڅنګ ډیر ښه په د فارسی خطو کتابت په د باندې ډیر زیات بلد و او هغه په خو وختونو کې چې هغه د مرزا یی کومه هغه دوره تیرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نه و هغه هم بشپړه کړې و نو ډېر یو مرزایي خط درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخذ کړو نو هغه کوم مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې زما دا ډول زما زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه مونږ به سهار کې کیناستلو پلار به مې خپل کار هم کوه د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کېښودلې چې وچه به شوې د سیاهي به م جوړه کړې وه هغه به م بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکلې شوي و هغه به م ډک کړل بیا به م وینځلې اولته به م کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دند زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله او ډېرې تختې به مو تورې کړلې نو هغه به د خوشحالۍ ورځم او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یوه سلسله غواړي نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینی و نو څو کلونه پکې تېر شول تقریبا څو مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغسې مونږ مخ ته لاړله
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله د ما یادیږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل لاغی کې مو یو کس مثلا په نهم لسم سنف کې ناست خو حتی خپل لیک لوست به نشو کولی عادي املا او انشا به نشو لیکلی استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوهی نو ستونزمنې مرحلې وي په دغسې حالاتو کې څنګه دی ادبیات او هنر او فرهنگ و مون
ان سه به یو ډیر جالب نقطه و بلم درته وایم چې شاید دا د ډیرو خلکو تجربه وو سی یا نه خو کم از کم زما شاید زما دغه هغه کسان مو چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو مونږ یوازې لیکو لوس د پلار نه زده کوو مونږ ته پلار ابجد دراو خو دل دغه غون سنف ته یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستی ولې مونږ د ابجدو حساب یاد کړ نو که چا به یو ډېره غټه خبره مونږ ته وکړه بلکې خپله چې کوم مونږ نه به ازموینه اخیستله نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی هغه به هم چې جمع کړو دستي په دستي به مو ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه مرسته کړې وه چې کله زه په مکتب کې ما وکولی شول چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کېنم زه امتحان ورکړم زه په اووم صنف کې کېنم همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه خو که خپلو کارونو کې ښه ښځیانو ته ورسېدل ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي ادبیات ته زما راتګ یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو مونږ د دې خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې او همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریکه چې هغه اصول درته ښایي نو په هغې کې به د شعرونه راتلل مونږ په تختو د شعرونه لیکل نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا او په دې کې یوه خبره کېږي او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول نو دا به یې اوږد بحث و ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد د عامل او فاعل او مفعول او فعل دا دا په یو شعر کې مونږ ته راغلي نو دا دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود رنګ به نه درلود ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل همدا ډول کتابونه چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راسي کتابونه و د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و بیا پلار مې درلودل بیا مشران ورونو نو سر مې سر و کتاب سره ورځپاڼو سره او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي که رښتیا درته ووایم په نورو ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه نو بیا شیر می شروع کرد خو یو دو زله یو څو وخت دا شیر می لیکل خدای شته په یو مش دو مش تو کې ما چا خبره یو دو درې کتاب چیر ډکه کړي خو بیا یو وخت یو مشاعره وا په پښتونخوا کې هغه مشاعره کې تلاړه خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده مشاعره کې کېناستلم ډیر خلک راغلي وو پښتونخوا هم راغلي وو مالته د پېښور هم راغلي خپل د ځایي خلک هم زما په خیال هغه وخت افغانستان نه یا نیم کس په کې ګډون کړی و نو هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکې دا شاعري نه ده باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته مې تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یا 99 خواوشا دغه کلونه یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهمې راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیک لوس روان کړو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې به چې په دغه شعري دغه کې به شوې وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یو اشوک او دریم اشوک او ډېر زیات دغسې یو کتابونه ډېر په کم روپو په لسو روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموماً به په دې کټونو پراته وه، په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه وه واړه واړه. رښتیا ځینې یې ډېر مشهور وه، لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخیستو. د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوسته، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساحر ځلان، مونږ ډېر زر دا لیکو لوس زده کړی و. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېروه، هغه نور هلکان به چې و هغه به راغلل، یو ساعت به و بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلی، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې و. نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوس زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به م ورته ویلې، که دوی به را پیدا کړه، که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې. بیا مې شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو او په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کی، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډېره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل، دا د دربارونو او د اشرافو یوه خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعری وي هغه پزده کی. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولاو ډیر پاڼې هم ډکی کی، هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده ما دی ورستوی کې د ما لور په دریم ټولګي کې دا غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا مېندې پلرونه وربللی وو او دوی یو مشاعره درلوده په دغه خونځي کې او دا په یو بهرني خونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاد نه وپوښتل چې دې ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روژ زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو البته په انګلیسي وو ډېر په زړه پورې وو او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي او د موضوعاتو په اړه باندې د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاس بری زیات شي؟
ان صاحب دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سیستماتیک وو کې دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې ځې هغومره تا ته دروازې پرانیزي او ستا تلوسن زیاتیږي او فکر کې یو تنده محسوسې او هغې پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چیرته خوړ وکړمه. لخم مرغه چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نه وم روان نو شاته نه وم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه. څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده او زه شاید د هغې ډیره زیاته همیشه یادونه وکړمه. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډېره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو په 300 500 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړل وګړله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیست کې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډېر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځنه کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره وم د خبرو جوګه وم د استدلال جوګه وم او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې لپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل که څه هم ځینې اړخونه به سوي و، خو بیا ماته ګټه رسول هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وړه او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپله لیکوال هم دی هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مرسره وي فوتوکاپیانې. نو بیا هغه ماته ویلې چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسئ او فوتوکاپیان ته خلی هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوي، کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د واته میاشتې کال تیر شوی، د کتابخانې ته ځه، کتاب راوړه، کتاب رانه. هلته به مشاعرې هم کېدلې، مشاعران هم کېناستل. نو په قرار قرار زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله. خو ما په لومړی سر کې شعر نه وایلی، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زما همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله همداسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو له لارې اوري، او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو اثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوی یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم، او د ژوند کولو هغه سلیقه راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپله په دې باورې ما هیڅکله په